په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپېدې ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې د سالې د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په هرات کې د هغه سوداګر زوی له څلورو ورځو وروسته خاورو ته وسپارل سو چې برمته کوونکو تښتولی او د پیسو له اخیستو سره سره یې مړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې به د میشتو افغان کډوالو ستونزې په جدي توګه تعقیب کړي. نور مسایل وروسته معرفي کېږي. اوس له اجمل انت څخه خبرونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل کې امریکایي چارواکو سره دریم دور مذاکرات په کامیابۍ پای ته رسیدلی. په هرات کې نن د افغان سوداګر زوی له څلور ورځو وروسته خاورو ته وسپارل شو چې د پیسو په بدل کې سړي تختونکو تختولی و او د پیسو د ترلاسه کولو سره سره د ماشوم مړی کورنۍ ته سپارلې. دا راپورونه له مخې د عراق د شمالي ښار کرکوک د پولیسو پر مرکزي دفتر د ځان وژونکو حمله او وسلوال برید په ترڅ کې لسکونه کسان وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل کې امریکایي چارواکو سره د دریم دور مذاکرات په کامیاب ګڼلې ویلې دي چې پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایان جانان موسازی نن خبریالانو ته ویل چې په دې اړه به خبرې دوام ولري.
دا مذاکرات چې تر اوسه تر سره شوی دی لمړی دوهمه او دریمه دوره په ډیره مثبته او دوستانه فضا کې تر سره شوی. موږ له مینو چې دا مذاکرات ادامه ولري او کله چې موږ یې نتیجې ته ورسیږو یا به داسې موافقه ته سره ورسیږو چې هغه تفصیلات او جزئیات اعلان کړی شو، ان شاء الله چې هغه به تاسو سره شریکو.
موسازی د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتی تړون د دریم دور مذاکراتو د نتایجو په اړه څه ونه ویل. دغه مذاکرات تیره پنځشنبه په کابل کې پیل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې برتانیا په پاکستان چې تاریخي او نږدې اړیکې ورسره لري دي ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره ملي همکاري وکړي. نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه پیلېږي چې مهمه مسله یې د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري ورجلبول دي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ویلي دي چې د امنیتي تړون پر سر په کابل کې امریکایي چارواکو سره د دریم دور مذاکرات په کامیابۍ پای ته رسیدلي. په هرات کې نن د افغان سوداګر زوی له څلور ورځو وروسته خاورو ته سپارل شوی چې د پیسو په بدل کې د سړي تختونکو لخوا تختول شوی و او د پیسو د ترلاسه کولو سره سره هم د ماشوم مړی کورنۍ ته سپارلې. له بلې خوا په دې ولایت کې افغان سوداګر او پانګوال وایي چې له تیرو دوو ورځو څخه یې د امنیتي ستونزو له کبله خپل کاروبار پټه په ودرولې. د پلاستیک جوړونې د فابریکې مسؤل مصاف زلین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغې چې په هرات کې د سوداګر زوی د سړي تختونکو لخوا ووژل شو دوی خپل کارونه بند کړي. نوموړي وویل چې دوی خپلې ستونزې امنیتي مسؤلین سره شریک کړي خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. دغه سوداګر وایي باید چې د امنیت د خوندیتوب لپاره چې دي هڅې وشي. له بلې خوا د فاریاب د عامې روغتیا ریاست چارواکو او د دې ولایت د مرکزي روغتون ډاکټرانو د کار نه کولو اعتصاب کړی. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالعلیم حلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ یو شمېر امنیتي کسانو د مرکزي روغتون نوکریوال ډاکټرانو ته سپکې سپورې ویلې او په مرګ یې ګواښلي. هغه زیاته کړه څو وسلوال کسان چې د پولیسو په یو رینجر موټر کې یو ناروغ روغتون ته وړی و ډاکټرانو ته سپکې سپورې ویلې. ښاغلي حلیم وویل که چیرې حکومت او امنیتي چارواکي د دوی پوښتنه ونه کړي نو د کار نه کولو اعتصاب ته به دوام ورکړي. راپورونه وایي د عراق د شمالي ښار کرکوک د پولیسو پر مرکزي دفتر د ځان وژونکو حملې او د وسلوال برید په ترڅ کې لسکونه کسان وژل شوي. د پولیسو چارواکو وویل چې دغه حملې کې نن سهار وختي وشوه، تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي او تر اویا او زیات ټپیان دي. د کرکوک د اور وژنې د پولیسو مشر جنرال ناصح محمد نن خبریالانو ته وویل انفجرت سيارتي جاريه امام مدير شرطه كركوك دوي 2000 وجون کې موټري بم چاودنې د کرکوک د پولیسو د مرکز دفتر مخې ته او د ټلیفون د ایکسچینج ودانې مخې ته شوې دي چې تر ډیر شو زیات کسانی وژلي او تر اویا وو زیات کسانی ټپین کړي. د کرکوک د ټلیفون د ایکسچینج ودانې د چاودن لکبل سخت سیان مونږ شوې. ځان وژون کو برید کوونکو د پولیسو په مرکزی دفتر د ټوپک ډز هم کړي چې د پولیسو له جوابي ډز سره مخ شوې او له دوی څخه دوه کسان وژلي. عین شاهدان ویلي چې حمله کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی و. تهران وایي دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره په ځینو شرطونو دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دي. د یک شنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د منشن امنیتي کانفرنس کې وویل
Each time we have come and negotiated.
د دی وایي هر کله چې موږ خبرو اترو ته ناست یو له بده مرغه د هغه بل لوری و چې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. موږ د خبرو اترو لپاره د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره سری کرښې نه لرو کله چې د یوې مشخصې مسلې په اړه خبرې اترې کوو. علي اکبر سالی وویل د امریکا متحده ایالات باید عادلانه او رښتینې نیت سره دا خبرې اترې کول وغواړي. نوموړي وویل د واشنګټن لپاره دا ضد ناقص خبره ده چې د خبرو اترو د ترسره کولو یادونه کوي، خو په عین حال کې ګواښونکي شبکارې وایي چې د پوځ او بندیزونو د کارولو په شمول ټول انتخابونه په وړاندې دي. پاین حال کې د اسرائیل د دفاع وزیر هود بارک لنډیوال ټولنې وغوښتل چې پر تهران فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې ایران اټومي وسلې نه تولیدوي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار الاسد اسرائیل تورن کړی دی چې د سوریې پر خاوره په وروستیو هوایي بریدونو یې د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅه کړې ده. له دې هوایي ګزارونو راوروسته چې د چهارشنبې په ورځ وشول دا لومړی ځل دی چې په دې اړه د بشر الاسد د عکس العمل راپورټ ورکول کیږي. د سوریې حکومت وایي په دې هوایي بریدونو کې دمشق ته نږدې د پوځي څېړنو یوه اډه په نښه شوې وه. د امریکا چارواکي وایي د هوایي ګزارونو د سوریې او لبنان په پولو کې هغه کاروان په نښه کړی و چې د لبناني وسلوالې ډلې حزب الله لپاره یې د الوتکو ضد وسلې انتقالولې. اسرائیلو تر اوسه د دې هوایي بریدونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د یکشنبې په ورځ بشر الاسد د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر سید جلیل لی سره په دمشق کې خبرې کړې دي. دا و خبرنه
مو د ازادي رادیو په مشامنې خبري مجله کې له ازادي رادیو څخه واوریدل. په هرات کې د هغه سوداګر زوی له څلورو ورځو وروسته خاورو ته وسپارل سو چې برم تکونکو تښتولی او د پیسو له اخیستو سره سره یې وژلی و. ولسمشر حمید کرزی نن په لندن کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته به حل پیدا کوي. نور مسایل هم څېړو. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام پر سر له امریکا سره مستقیمو خبرو ته تیار دی. په هرات کې د هغه سوداګر زوی له څلورو ورځو وروسته خاورو ته وسپارل سو چې برم تنیونکو تښتولی او د پیسو له اخیستو سره سره یې وژلی و. د هرات سوداګرو او پانګوالو د دې پیښې په وړاندې کارونه درولي او له حکومت څخه په ټینګه غواړي چې د دې پیښې عاملین ژر تر ژره مجازات کړي. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیولي دي. دوه نور ماشومان لا هم له برمته کوونکو سره دي. شبه مخکې مې له اسد الله الدین څخه په دې باب وروستي جزئیات وغوښتل.
په هرات کې د اتکلن وژل شوی ماشوم علي سینا جنازه نن غرمه مهال خاورو ته وسپارل شو. په هرات کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د علي سینا په جنازه کې د پوځي او ملکی چارواکو او سوداګرو په ګډون زرګونه عامه کسانو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د وژل شوی ماشوم پلار نصیر احمد نوروزی چې خپل یو سوداګر دی وویل که حکومت د دې د زوی قاتلین په عام محضر کې اعدام نه کړي نو دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. بل لور ته په هرات کې د سوداګرۍ خونې مرستیال حاجی فیروز الله او د کسبکارانو د ټولنې مشر عبدالودود فیضی وویل چې که حکومت د دغه وژل شوی ماشوم قاتلین په اشد مجازات یعنی اعدام باندې محکوم نه کړي دوی به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او ځینې نور اقدامات به هم وکړي، خو دوی د نور اقدامات یادونه ونه کړه. بل ورته د هرات والی ډاکټر داوود شاه سبا په یو خبري کانفرنس کې ویل چې له عدلي ارګانونو سره له نږدې په تماس کې دی ترڅو د قانون له مخې د پیښو عاملونو یا دغه ماشوم قاتلینو ته قانوني سزا وټاکي. د هرات د امنیت قمندانۍ سرپرست او د امنیت عامر عبدالحمید حمیدی ویل چې د دغه ماشوم د وژلو په تړاو تر اوسه نه تنه نیولې چې په دغه نه تنه کې یو تن د علي سینا د پلار باډیګارد یا ساتون کیدی. علي سینا چې پلار یو سوداګر دی څلوېخت ورځې مخکې په هرات کې د برمتکونکو د وډل لخوا وتښتول شو چې د پنځشنبې په ورځ یې د جسد په داسې حالت کې وموندل شو چې وژل شوی و. د برمتکونکو د بالیسینا پلار څخه څلور لکه ډالر غوښتي و چې د لیسینا پلار سره لدې چې اختطاف کوونکو ته 15000 ډالر هم ورکړي و، خو د پنځمې پورز زوی په داس حال کې ومندل شو چې د اختطاف کوونکو لخوا وژل شوی و. بل سالي صاحب
اسدالله لودین و په کابل کې. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون به د افغانستان ولسمشر حمید کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره له لندن بهر په چیکرس کې په خپل دفتر کې وګوري. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه به په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې پر ثبات څرخي وسله والو طالبانو په دواړو هیوادونو کې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. په دې غونډه کې به دغه راز لومړي ځل لپاره د افغانستان او پاکستان د پوځ او استخباراتو عالي رتبه چارواکي هم ګډون وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه پاکستان جمہور دے افغانستان
عبدالقدیر کابل نہ دست ٹیلیفون کا ہوا دمان ہزار داد آیا چھ ہر کل دے پاکستان کمبل درم گڑی او دے افغانستان تر مومین چھ کل خبر کی گی دے افغانستان موقف خود ایر معلوم دے کل چھ دے افغانستان رئیس جمہور دین ہر دا چھ دے آغا ہر چھ کم قدرت و صلاحیت دے آغا پاگی باندے خبر کولے شی کہو وائی او کنا وائی دے آغا دے دا سر پورا اختیار دے نو دے کولے شی چھ بیر تدر تراشی ہم وائی چھ ما دا ہوئے دا میں نا ہوئے افسوس خبر دا دا چھ گر کل دا سے کنفرانس یا میٹنگ کی گی آگے کسی نے پاکستان رئیس جمہور راغاری دا دیر دا افسوس خبر دا آگا سی وہ بت شاید ہے
سردار محمد وہ زما پکور کے بز ہے جنگ زما پکور کے روان دا مری پہ کیا وانان کا لڑی کا برزی امریکہ برطانیہ پاکستان ایران روس چین نگے والا ٹولنا دا زمنگا پوتن کی سولہ نشی راوستلائی او نی حمیت راوستائی سی او نی قدالت راوستائی سی نی قضاوت راوستائی سی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې به د میشتو افغانانو ستونزې په جدي توګه تعقیب کړي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل په سوریه کې روان تاوتریخوالي هلته د میشتو افغانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې افغانان د سوریې ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې په سوریه کې د افغانستان سفارت نشته نو هلته د میشتو افغانانو ستونزې به په اردن کې د افغانستان د سفارت له لارې هواري کړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې پورز په کابل کې خبریالانو ته وویل د سوریه تاوتریخوالي په هغه هیواد کې د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی او ډیر شمېر ایران، ترکیه، عراق او لبنان هیوادونو ته کډه شوې دي.
سفارت په اردن کې چې د سوریه چارې هم مخته وړي یو مفصل گزارش بهرنیو چارو وزارت ته پرون را لېږلی و. هغه گزارش کې دوی په سوریه کې د افغان مهاجرو د وضعیت په اړه باندې پوره معلومات ورکړي. موږ یو شمېر راپورونه ترلاسه کړي دي چې ویل کېږي درې افغان وګړي په سوریه کې په دمشق کې د خشونتونو په نتیجه کې شهیدان شوي دي. دا راپورونه موږ تعقیبوو.
د 2011 کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو په هدف وسلوال پاڅونونه پیل شوي او په دې موده کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبل اوښتي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښودله چې د تاوتریخوالو له پیل څخه د 2012 کال تر نومبر میاشتې پورې په سوریه کې 6000 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانانو پناه اخیستي چې اکثره یې د تاوتریخوالو له امله له دې هیواد د وتلو په هڅه کې دي. د عارف ادبی په نوم یو افغان د سوریه له پایتخت دمشق څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل د سوریه په تاوتریخوالو کې تر اوسه 4 افغانان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. ادبی وایي دوی ته ملګرو ملتونو په هغه هیواد کې پناه ورکړي خو کله چې د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ته مراجعه کوي نو د ژوند ضمانت نه وي موجود. ښاغلی ادبی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
افغان حکومت کولی شي په نړیوالو سازمانونو د فشار راوړلو له مخې د خپلو اتباعو له حقوقو دفاع وکړي. افغان پناه غوښتونکي دا مهال په سوریه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. افغان حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې اړه بې تفاوته دي.
نوموړی وایي په سوریه کې د افغان کډوالو یوازینۍ ستونزه دا ده چې تر اوسه پاسپورت او قانوني اسناد نه لري. دی وایي د سوریه د حکومت مخالفین کله ناکله افغانان برمته کوي او د خوشي کېدو لپاره یې زیاتې پیسې غواړي. دا چې افغانستان په دمشق کې سفارت نه لري نو څرګنده نه ده چې افغان حکومت به د سوریه په شخړو کې د راګیر افغانانو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکولی شي او کنه. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ ولایت چاپی رسنیو تیره اونۍ د نورو مسایلو ترڅنګ په شمال کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د پیښو پر زیاتېدو تفسیر خبرې کړې. لطیف صاحب ورته کتنه کړې ده.
د امید همزیستی په نوم ونیزی د نورو مطلب ترڅنګ مثلث سرخ یا تجاوز په نوم یو مطلب خپور کړی چې غټ ټکی داسې دي. که خپل ټولنه ته موږ نظر وکړو نو پکې زیات شمیر مثبت او منفي ټکي وینو، او د منفي ټکو په جمله کې بیا د تاوتریخوالي اغیزې په ټولنه کې زیاتې دي، او د افغانستان په شمال کې بیا د تیر کال په پرتله سره دا پیښې مخ په زیاتېدو دي. تیر کال که د جنسي تیریو 28 پیښې ثبت شوې وې، اما سا کال دا شمېره ښیي چې 30 ته رسېدلې دي، او دا معلومه ده چې په ټولنه باندې زیاتې اغیزې کړي دي. امیدی هم زیستی لامل پا افغانستان که دی مجرمینو نو محکمه که دل پکوتا کهوی اولی که کدا پیخی پا همدا شکل دوام وکری نو دی خلق و او دولت ترمنز با فاصله مخپزیاتی و دووی. امیدی هم زیستی لی که کلس دی افغانستان و حکومت دی خپل و وگرو او پا خاص دول دی ماشومان همنیت دینگ نکری، خلق و وطل با افغانستان نپیل او پراتون گچو کلونو که با بیا لسها وزارتن افغانان افغانستان پریوی. پندیال که دی بلخ ولایت دی امنی قماندانه نخ پرسه وینیز سنوای سل نمیگی بیا پخپل لمره مخ که دی پولیس و خوهونه او روزنه تر عنوان لنده یا مطلب لیکله. پدی مطلب که راغلی دی خوهونه او روزنه دی پولیس و لعمده شاخیسون و لجمله نده، او کلس پولیس مسلکی او قانون بانده پووی نایدز کلا هم توتری خواله او دی قانون نسرغرانه نکوی. دی وینیز پا چلو رم بخ که پا افغانستان که دی میرمون و پرولان د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون هم خپور شوی دی، او موخه د خلکو او پولیسو خبرول د دې قانون نه پکوته سوی دی.
په بامیان کې شاوخوا 300 کورنۍ په سمسو کې ژوند کوي.
سخت اصاب
دین غورا به سر پرست
دیگه قدری گشتم هم داره ترس هم مخره دوی نده سخاک پاکی او بلری او نه هم دو جوند ابتدایی امکانه. پا دیره دا ازادی رادیو پا سبانه اخبرونه که مفصل راپور آوریده شید، ازادی رادیو پا ویب پانه ازادی رادیو دات کام که پا اره مفصل معلومات تر لسه کوله شید.
اوس هم د ژمي د سړې هوا له کبله د ولاړو سویو ستونزو په اړه راپورونه. په کابل ښار کې د بې ځایه سویو کسانو د کمپونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په کابل ښار کې سړې هوا، واورې او پرله پسې شدیدو اورښتونو د دوی څو ماشومان مړه کړي دي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې دولت ژوند ته پاملرنه ونه کړي کېدای سي نور ماشومان هم مړه سي. رحمت الله افغان دغسې یوه کمپ ته ورغلی.
کله چې د کابل د باګرامای سیمې ته چیرته چې یو شمېر بې ځایه شوي خلک په کېږدیو کې ژوند کوي ورغلم، نو له ځینو کسانو سره مې د زړه خواله وکړه. ولی خان چې ځان د دې کم د خلکو استازی بولي داسې وایي:
ټول ماشومان سپین ژیرې تور ژیرې ځوانان ټول دغسې ناجوړي دي صاحب، او دیوالونه راباندې چپه سوي دي، او د خوراکي څخه موږ ډېر مشکلاتونه لرو. حالات مو خراب دي که ژر په ژر زموږ سره دغه د خوراکي او داسې شی مرستې راسره ونه شي انتخاب نه لري چې دا خلک ټول مړه شي.
هغه کورنۍ چې په کابل ښار کې د خیمو لاندې ژوند کوي زیاتره یې بې ځایه شوي کورنۍ دي چې د امنیتي ستونزو له امله یې خپل ولایتونه پرېښي دي او کابل ته کډوال شوي دي. د ولی خان په وینا په دې کم کې له 300 څخه زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې زیاتې د کندهار او هلمند ولایتونو اوسېدونکي دي. دا دوی یوې خیمې ته ولاړم چې اوبو یې ټول غولی په سر اخیستی وو، ولی اوس هم ورکې کورنۍ ژوند کاوه، او ویل یې چې سړې هوا د دوی یو بچی وژلی دی.
موږ کالی نه لرو، پله مریض یو، برداشت شی نه لرو چې ویخورو، بوټي نه لرو چې په کور کې ولګو، 500 دانې مړه شوي دي کوچنیان، دیوالونه هم ورباندې چپه شوي.
په یو بله کېږدۍ کې یوې ښځې وویل چې په تېرو درې کلونو کې درې ماشومان د سړې هوا له امله مړه شوي دي.
خو نه بوټي سته، نه یو ډوډۍ سته، نه یو دغه سته، وروره نه یو پیسې سته. د پنجشنبې په ورځ وروره سینه بغل ورځی چې بوتی ول دا په واورو کې یخ در سولې. دغسې دولت ته وایو چې زموږ سره یو کومک وکړي، وروره زما حال وینې، خو دغه د مېړم یم نهسته، شی یم نهسته، دغه مال دی، دیوالونه مو چپه کېږي وروره.
دغه یوازې د باګرامۍ کم نه ده چې سړې هوا د دوی ژوند خراب کړی دی، بلکې په کابل ښار کې نور ورته کمپونه هم شته چې له ورته او یا زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه کمپ اوسېدونکي شکایت کوي چې د تېرو کلونو په پرتله سږ کال حکومت او خیریه ټولنو د دوی ژوند ته کم پام کړی دی. خو په خاطر دې د افغانستان د مهاجرو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په دې وروستیو کې په یو پالیسي باندې کار پیل کړی دی چې له مخې به یې د کورنیو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هڅې زیاتې شي.
په افغانستان کې د روان ژمي له پیل راهیسې د سړې هوا او بېوزلو ته د موادو د نه رسېدو له کبله لسګونه کسان مړه سوي دي. دا چې د لارو د بیا خلاصېدو او بېوزلو ته د کومکونو د رسولو په خاطر له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې کوم کارونه کړي، صفي الله سنګزي د دې ادارې له مرستیال محمد اسلام سیاس څخه د مرکې په سر کې دغه پوښتنه کړې ده.
تاسو پوهیږئ چې په دغه یو هفته چې تېر شو او اوس هم روان دی، دا د ورخت واوره رښتیا هم ځینې ستونزې منځته راوړلې ده په ځینو لارو کې، خو تلاش ادامه لري چې دا دلاره ډېر ژر خلاص شي او ځینو بندشونه د امنیتي په منظور لاره بند کېږي. د مثال په ډول سیلانیانو ته چې تاسو اشاره وکړه، دا یو امنیتي تدابیر دی چې د نیول شوی ده د دې دپاره چې د برف کوچورو فصل دی او همدارنګه د ورښت روان دی، د دې دپاره چې خلک متضرر نه شي او د هغوی ځانونه په ښه توګه راشي وساتل شي. د دې دپاره دا بندشونه ځینې هم قصدي بندشونه دي.
په دغه ژمي کې نسبت پخوا ته لږ ساړه ډېر و، یعنی یخ ډېر و. خلک هم همداسې وایي چې په دغه ژمي کې ساړه ډېر دي. دی چې مثلا لارې مخکې له مخکې بندېږي، تاسو دغو خلکو ته د ژمنیو موادو د برابرولو خاطر باندې کوم کوم کارونه کړي دي؟ یعنی دوی ته مو د سوخت لرګي مخکې له مخکې ورسولي دي، ځینې کمپلې او جامې تودې جامې مو دوی ته مخکې له مخکې ورسولي دي که څنګه؟
در سالور میشته مخ که پس دیل ورایاتو چی احتمال دلارو بنده دو امکان و با آقا ورایاتو که خوراکی تو که او غیر خوراکی تو که مخ که انتقال شویده او کش وقتانه دی پختانه دی حوادیس دی مورزی چندتوال دی اصطانه هم یو مقبر مقبره درنشته هم تو خوراکی تو که غیر خوراکی تو که اخیسته زدامونه که موجود دی من میکن انشالله در مشکل نشته.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو د ټلیفون د مرکه ژغ صفون نو ځکه چې پر ټلیفون دغه مرکه سب سی و بخښنه غواړو. د افغانستان د هوا پوهنې ملي ادارې د ځینو نړیوالو اژانسونو هغه راپورونه رد کړل چې پر افغانستان به یو ډیره سړه څپه راځي. د دې ادارې مشر نن ازادي رادیو ته ویل په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د روانو ورښتونو له کبله دغه هیواد ته یو سړه څپه راغلی، خو دا د اندېښنې وړ مسله نه ده. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره تاییدوي چې د روانو ورښتونو سره د هیواد ته یوه سړه څپه راغلې، خو وایي چې دا څپه د اندېښنې وړ نه ده. د دې ادارې مشر محمد اسحاق نوري د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د وړاندوینې له مخې روان ورښت به تر 6 ساعتونو پورې په کابل او 8 ساعتونو پورې په سالنګ او هندوکش سیمو کې دوام ولري. ښاغلي نوري ډاډ ورکړ چې د دې ورښت پر مهال به لوی برف کوچونه او سیلابونه رامنځته نه شي.
مونږ د ونۍ وړاندوینو ته ونیس پروګرام لرو. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې ورښتونو پیشبین وو او د ورښت اټکل مو تر 15-16 ورځو پورې کړی و. دا چې رسنۍ ویلي چې یوه سړه څپه به هیواد ته راننوځي او د سړې هوا سبب به شي، داسې څه نشته.
نوموړی وایي د تېرې چهارشنبې په ورځ د لویدیځ لخوا هیواد ته وریځ او نم رادننه شوي او له دې سره هوا یو څه سړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د هوا پیژندنو نړیوالو ادارو داسې کوم راپور نه دی ورکړی چې د هیواد د یخنۍ کچه دې له حده زیاته شي. د دې ادارې چارواکي وایي خپل ټول راپورونه په منظم ډول د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې او نورو اړوندو ادارو سره شریکوي تر څو د ځینو ممکنه پیښو مخنیوی وشي. په افغانستان کې سږنی ژمی د تېر کال په پرتله تود دی او په غرونو او هوارو کې د واورې کچه هم کمه ده. د سړې هوا په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې همدا اوس د کابل په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مسؤلین هلمند ته تللي او غواړي په دې ولایت کې د دولتي فعالیتونو او په ولسوالیو کې د حکومتداري لیدنه او نظارت وکړي. دا لومړی ځل دی چې دې ولایت ته د حکومتداري د کارونو د نظارت په خاطر د مدني ټولنې په نوم یوه ډله ورځي. الیاس دایي رپورټ لري.
دغه 3 کسیزه ډله به تر 3 ورځو پورې نه یوازې د هلمند د ټولو دولتي ادارو څخه یو تحقیقي لیدنه وکړي، بلکې په ولسوالۍ کې به هم د خلکو سره په غونډه او ناستو کې ګډون وکړي. د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاري وویل هلمند ته د راتګ موخه د حکومتداري نظارت او د خلکو سره په دې مشوره کول دي چې څنګه د هیواد د ښې راتلونکي لپاره زمینه برابرولی شو.
ملي شورا د استاد او مشرانو سره په همغږي او همکاري د دغه ولایت مشرانو او مدني ټولنو ژورنالیستانو سره په ګډه او د ولس د مشرانو سره په ګډه داسې یوه تابلو باندې کار وکړای شو چې موږ بیرته د جګړې تر مخه وخت ته
د هلمند والی حاجی محمد نیم په هلمند کې د مدني ټولنو د مسولینو ترڅنګ د کابل څخه د مدني ټولنې د فیډریشن لغړ غوښتنه وکړه چې د دې ولایت د شونې او روزنې ترڅنګ امنیت ټینګونې ته د خلکو پام راوړي. هلمند د نامنې له خورا سخت بهیر څخه تیر سوی ولایت دی او اوس هم په ډیرو سیمو کې نامنې ده. دلته مدني فعالیتونه نه یوازې کمزوري دي بلکې په نشت حساب کېدای سي. خلک وایي د مدني ټولنو په نوم بنیادونه باید د ښو او مثبتو فعالیتونو په خاطر جوړ سي. لومړی خلکو ته د مدني ټولنې ارزښت وپیژندل سي او وروسته پکې ورګډ سي.
بل خو د ځوانانو یو شمېر استازو پر ځوانانو غږ وکړ چې د راتلونکو انتخاباتو پر رسېدو سره دی د سیاسي رهبرانو د لومو ښکار نسی. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې په نوم یوې ټولنې پر راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو رول مهم وباله. تفصیل د صفی الله سنگزي پر رپورټ کې.
که څه هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیتي او سیاسي وضعې د خرابېدو ګنګوسې له هر لور خپریږي، خو د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکې د شنبې په ورځ د یوې غونډې په ترسره کولو سره 2014 کال په دې شرط د یو روښانه راتلونکي د ټاکلو لپاره ښه فرصت وباله چې د ټولو په خوښه عادلانه او روښانه انتخابات د سولې او امن په فضا کې ترسره شي. د دغې شبکې مشاور نقیب الله سرحدي په راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو ونډه مهمه وبلله او ویې ویل چې ځوانان اکثریت جوړوي، نو د ځوانو فعالینو شبکه هم په دې لټه کې ده چې د انتخاباتو له لارې د یو روښانه راتلونکي د ټاکلو لپاره هم دا ځوانان سره لا هماهنګه او یو لاس کړي.
موږ ځوانان د دې په لټه کې یو تر څو ټول ځوانان سره ټول ځوانان هدي عقل یو اکثریت ځوانان سره هماهنګ کو. د همدې هماهنګۍ سبب دا شي چې موږ ځوانان به پر روڼ او مستنیر فکر سره داسې یو کاندید وټاکو چې هدي عقل دغه ځوانه برخه چون د چې موږ مشران هم راته چې راتلونکي ستاسو د راتلونکي په واقعیت کې موږ پر روښانه او یو مشخص لیدلوری باندې ځوانان دې ته متيقن کوو تر څو د داسې رهبر نه پاینده کې ملاتړ وکړو چې هغه هم د ځوانانو هم د دې ملت
په ګټه. نموړي په خپل خبرو کې ویل چې ځوانان باید هیڅ کله د څو سیاسي رهبرانو د دسیسو ښکار نشي. په دې غونډه کې همدارس د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشوې او د ځوانو فعالینو د شبکې مسؤلینو په افغانستان کې په کېلو خو غږ وکړ چې لمړی د په انتخاباتو کې برخه واخلي. کدا کار نه کوي نو لک تر لګې افغانان پریږدي چې په یو امن او ډاډمنه فضا کې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ایران وایي د هیوا چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحده ایالاتو سره مستقیمه خبري وکړي. بلخوا اسرائیل وایي چې د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران د منع کولو لپاره به د هیوا د متحدان له هرې لارې کار واخلي. جزئیات له رضوان مراد خبري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د امریکا له متحده ایالاتو سره مستقیمه خبرې پیل کړي. علي اکبر صالحی چې نن په مونشن کې د امنیت 49th نړیوال کانفرنس ته وینا کوله ویل ایران خبرو ته چمتو دی خو باید دا ضمانت ورکړ شي چې مقابل لوری هم ورته دریز لري. خاغلی صالحی ویل
Each time we have come and negotiated it was the other side unfortunately
they way har kala che mung raghli yo aw khabari mo kadi la bad marqa muqabil lori pakhpalashmana wafan da kade kala che pasangadi dawl da khabaro atro mauzu matrah ki gi mung da khabaro atro aw do arfizo muzakirat la para kumasra karkhana laru no mawri wel hewade his kala da nalai la shpago quwatun sara da khabaro atro da chowkat par asas da khpal atomi program pa bab khabari kawal ne dirat kade اخوا بیا د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته د اسرائیل دفاع وزیر ویلی چې هواده هوټ کړي ایران به د اټومي وسلو له جوړولو منې کوي. ایهود باراکویل اسرائیل او متحدان به د دې لپاره له هر ممکنه لارې کار واخلي. د نموړي پوینا ایران د ټوله نړۍ غوښتنې له پامه غورځولي او غواړي چې د اټومي وسلو لرونکي پوځي قوت د جوړېدو لپاره د پاکستان او شمالي کوریا پر پل ګام واخلي. پاینه حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د نړۍ شپږ قوتونه به د روان فبروري میاشت په 25 نیټه په قزاقستان کې د تهران د اټومي پروګرام په باب د خبرو اترو نوې مرحله پیل کړي. امریکا او لویدیش قوتونه وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی خو ایران دا ردوي او ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سولیزو اهدافو لپاره دی.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بغداد خدا پشهی د کابل ولایت د سروبی ولسوالی څخه لیکي ک افغان حکومت غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ سي، نو افغان پوځیان دې پاکستان ته د روزنې لپاره نه لیږي. په همدې اړه احمد هم یو اس ام اس را لېږلې دی. دی لیکي د افغان پوځیانو روزل د پاکستاني استادانو لخوا یو شوم پدیده ده. د پاکستان منفی سیاست ټول نړۍ ته معلوم دی. کدا کار وسی افغان فوجیان به په داسې روحیه تربیه کړل سي چې د افغانستان د بقا لپاره به ګواښ او د پاکستان حکومت په ګټه به کار کوي. زهور افغان د لغمان مرکز څخه لیکي د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ چې کومه غونډه کیږي زما په اند دا به افغانستان ته کومه ګټه ونه لري، ځکه چې برتانیا هیڅکله پاکستان د افغانستان سره نه برابروي